دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا خبرونه زه جمال تورمن د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې د ټولو مطالبه په سر کې په فرانسې کې د تروریستي بریدونو په اړه وایي. نور راپورونه هم لرو او د حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیزې خبرونه. خو تر هر څه د مخه سید کمال شاه عارف او د افغانستان کورنی خبرونه.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر او اجرا رئیس په پاریس کې ورستۍ حمله غندلې او ولیدې چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري. د افغانستان ولسمشرګې د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي او دفاعي مسولینو د سرپرستۍ د دوام تقنیني فرمان رات کړ او د هلمند والی وای د ملي اردو 15 شپته سرتیري له وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس او اجرا رئیس په پاریس کې ورستۍ حمله غندلې او ویلي دی چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان په دې غمیزه کې د فرانسې د خلکو ترڅنګ دی او په دې حمله سخت خوشحاله دی. ښاغلی غنی له تروریزم سره د ټول هیوادونو په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. اخو د افغان حکومت اجرا رئیس په پاریس کې ورستۍ حمله ته په اشاره د تروریزم په لمنځوړلو ټینګار کړی دی. د افغان حکومت اجرا ریاست نن په یو بیان کې د ډاکټر عبد الله په حواله په پاریس کې د حمله تروریستي او وحشانه بللی او ویلي دی چې دغه حمله ثابت کړه چې تروریزم هیڅ مذهب نه پیژني. په پاریس کې تیر شپه په یو رستورانت د کانسرت په حال او د فوټبال په سټډیوم کې وسلوالو ډزې او ځانوجن کې حمله وکړې چې په کښې تر یو سلو شلو ډېر کسان ووژل شول. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې تر هغه وخته پورې چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلې ستراتیژۍ کې خپل نظر بدل نه کړي په افغانستان کې به وضعیت ښه والی ونه مومي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په هدف ناسمه لار غوره کړې ده. ښاغلي ایزدیار وویل چې له بده مرغه امریکا هم پر پاکستان لازم سیاسي او اقتصادي فشار نه دی راوستی چې په دغه هیواد کې د تروریستي مرکزونو د لمنځه لامل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سنا مجلس د دفاعي کمیټې رئیس مشاهد حسین ولیدي چې پاکستان افغان طالبان خپل دښمنان نه ګڼي او دغه ډله پاکستان د کوم ګواښ نه دی. د افغانستان ولسمشرګې د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي او دفاعي مسولینو د سرپرستۍ د دوام تقنیني فرمان د رایو په اکثریت رد کړ. په دغه فرمان کې له ولسمشرګې څخه غوښتل سي و کچيري امنیتي او دفاعي سکتور مسولین د ولسمشرګې څخه د باور رای ترلاسه نه کړي د سرپرست په توګه کولای سي خپلې دندې ته ادامه ورکړي. خو ولسمشرګې وایي چې دغه موضوع د قانون خلاف ده او زیاتوي چې دا د ولسمشرګې د صلاحیتونو د محدودولو په معنا ده. د ولسمشر دغه تقنیني فرمان په داسې حال کې د ولسمشرګې له خوا رد شو چې څو میاشتې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی له ولسمشرګې څخه د باور رای ترلاسه نه کړه. خو د څو میاشتو په دې خوا د سرپرست په توګه د دفاع وزارت چارې مختبیایي. او د هلمند والی وای د ملي اردو 15 شپته سرتیري له وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی دی. میرزا خان رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا سرتیري تیر شپه په سنگین ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی دی. ښاغلی رحیمی وویل چېړنې اپل کړې چې دا سرتیري څنګه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او خپل مرکز یې پرېښی دی. طالبانو هم ویلي چې دا 15 شپته سرتیري له خپلو وسلو او مهمات سره له دوی سره یو ځای شوی دی. اخوا له سنگین نه د ملي اردو یو او یو سرتیری ازادي راډیو ټول چې شاوخوا سل سرتیری د طالبانو په محاصره کې دي او تر اوسه د مرکزی حکومت هیڅ راز هڅه ورسره نه ده سوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د نړۍ خبرونه هم د فرانسې له پیښو سره پیلو. د نړۍ مشرانو په پاریس کې د تیر شپې بریدونه چې تر یو سلو شل ډېر کسان پکښې ووژل سوه په کلکه غندلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه بریدونه پر ټول بشریت او ګډو بشري ارزښتونو برید بللی دی. اوباما تېره شپه په سپینې ماڼۍ کې د دغو بریدونو په اړه وینا وکړه او د دغه ډول کړنو د عاملینو د سزا ژمنه یې وکړه.
to work with the French people.
دوی وایي موږ به هر څه چې ممکن وي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه تروریستان د عدالت میز ته راوکاږو او په هرې هغې تروریستي شبکې پسې به ورسو چې زموږ په خلکو پسې ځي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون فرانسې سره ژمنه کړې چې تر خپل وسه به مرسته ورسره وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ هم د اقدام په کلکو ټکو غندلې او هغه وحشیانه عمل بللې دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې ایتالیا او فرانسې ته د روانېونی په پایل کې روان وو، خپل سفر د پاریس د بریتونو لامل وځنډوه. روحاني د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته د پاریس د بریتونو لامل یو پیغام استولې او په هغه کې د بریتونو د بشریت ضد جنایات بللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ډیر له فرانسې سره خو خوږی شوتل ده. د غرض د کناډا صدر اعظم جاستین ترودو هم د فرانسې له حکومت او خلکو سره د خو خوږی په شوتل سره ویل چې هیواد یې له فرانسې سره هر ډول همکاري ته آماده دی. د فرانسې د پولیسو په وینا د پاریس په مشمنو بریدونو کې تر 300 ډیر کسان وژل شوی دي. خو دوی د احتمال نه ردوي چې شاید د مړو شمیر نور هم ډیر وي. وسلوالو کسانو تیر مشم د پلازمینې پاریس په شپږو بیلابیل سیمو کې د اسلامي شعارونو په ورکولو سره ځانمرګي بریدونه وکړه. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لټه دورجنس سره دکرېټې څه کی ویډیر ک
د وی استراري حالت اعلانوم، یعنی د نسیمې په وټړل سي او شایي پرتا ګراتا غم بندیز ولګول سي. د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. ځینې کسان په یو رستوران کې د برید پر مهال وژل سو، بل برید د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې سوي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د هغه واد د کورنۍ چار وزیر او د جرمني د بهرنۍ چار وزیر هم ګډون پکې کړی وو او خوندې لسمي وېستل سو. په یو بل پیښه کې د کنسرت یو حال ته وسلوال کسان ورننه وتلو له یو سره یې پر خلکو ډزې وکړې. ویل کېږي 15 تنه برید کوونکي تر اوسه وژل سوي او شاید ځینې نور هم ژوندې پاتې وي. ولسمشر اند ویلې چې دوی به د دغه ژوندۍ پاتاسو بریټکونکو په وړاندې چالان کې له رحم څخه کار ونه خلې. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښو مسولیت نه دی منلې. استخباراتي کړي ویلې چې د اسلامي دولت ډلې باندې لدې کبل شک دی چې هغه په سوریه کې د فرانسې او نورو لوی د زو هیوادونو د هوایي بریډونو هدف ګرځیدل دي. دغه راز ویل کېږي په دینو انټرنیټي سایټونو کې هم چې د افراطیت پلویانو پکښې د دې پېښو لمنځنه کړې ده، د اسلامي دولت ډلې نوم اخستل سوې دی. ولسمشر اولاند په هیواد کې د بیړني حالت په اعلانول سره ویلي چې د هیواد پولې تړلې دي. په پاریس کې شاوخوا 1500 فرانسوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. بلخوا په ویانا کې د سوریې د سولې خبرو په اړه له وروستۍ ناستې څخه د یو شمېر ډیپلوماټانو توقعات کم رنګ ښکاري. په دغه ناستې کې چې د روسیې پدغناسته کې د روسیې متحده ایالاتو اروپای هیوادونو او منځنۍ ختیځ مذاکره کوونکي ګډون لري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر فلیپ هامون له خپل مصري سیال سمی شکری سره تر لیدو وروسته ویلي چې یو شمیر ستونزمن موضوعات ست چې په هغه کې و موضوع د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکو خبره ده او دا به د وینا په دغه ناسته کې واقعا یو مهمه موضوع وي. هامون د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري هغه په خوانی څرګندونې ته اشاره وکړه چې وړاندې ویل و چې د اسد پر خلیج په د لویدیځو او خلیج وادونو ترمنځ یو لوی د بحث وړ خبره وي. متحده ایالات غواړي اسد نور له واکه لري سي، خو د اسد پلویان روسیا او ایران دواړه دغه پر پاته کې دوه ټینګار کوي. کيري هم خبرداري ورکړي چې په دغه خبرو کې د یو بیړني پرمختګ تمه نسی کېدای. او سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا مرستیال ولسمشر به د دسمبر په لومړیو کې اوکراین ته ولاړ سي. د دې سفر هدف په اوکراین کې د سولې ټینګېدل یاد سوی دی. جو بایدن به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک، د دغه هیواد د پارلمان له غړي سره او له یو شمېر نورو اوکراینیانو سره چې په دولت کې کار نه کوي وګوري. سپینې ماڼۍ وایي دا له 2009 کال را په دې خوا چې جو بایدن مرستیال ولسمشر سوی دی اوکراین ته د پنځم سفر دی. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ری د فرانسې د تیر شپې په تروریستي حملو کې چې شاوخوا 300 کس پکې وژل شوی دي، د نړۍ مشرانو عکس العملونه ښکاره کړي او دا بریدونې پر کلکه غندلې دي.
Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د پاریس د تیر شپې حمله په کلکو ټکو غندلی او دردونکو جنایت نوم یې ورکړی دی. د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله جاوید فیصل
د افغانستان حکومت په پاریس کې سی وی پی شي په کلک توګه ګرندي او یو درګه پر نړۍ ځخ کوي چې تروریزم د ټولو دشمن دی او موږ ټول په ګډه باید تروریزم پر ضد مبارزه وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر سره به مو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له ویډیوي کانفرنس هم خبر کړو. کرا سوره وی نو یو شمیر نور راپورونه او د حقیقت څه او تند څنګه ونیز خبرونه هم در اورو ملچا وکړي. او هدا هم د خبرونه لومړی موضوع د فرانسې د تاریخ په تروریستي عملو کې چې شاوخوا یو سلوشل کس په کې وژل شوې دي د نړۍ مشرانو عکس العمل نه ښکارا کړی او د بریتونه په کله کوټکو غندلې دي. په دې اړه جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې ورو
په فرانسې کې له تروریستي بریدونو وروسته استراری حالت اعلان شوی دی. د فرانسې پولیس وایي چې تر یو سلو شل ډیر کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستوران او د دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمی بریدونو کې تیره شپه ناوخته وژل شوي دي. دا پرلپسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سختې حمله بلل شوي دي. فرانسوی چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپل کورونو کې پاتې شي ځکه چې شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پاریس ټول اورګاډي هم درېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند په عین حال کې استراری حالت اعلان کړ.
لتاد یورجنس سرا دیکریته
استراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شای پر تک را تک هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا یو نیم زر پوځیان هم ځای پر ځای شوي دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلیزو حملو لمړني راپورونه د شار په منځ کې په یو رستوران کې د بریدونو په اړه وو چې یو لستنه پکې وشل شو. دلته لږ تر لږه دو وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې برید کوونکې له دې ځایه تښتېدلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس پر باتا کلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روانو، ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتې دي او نږدې سل تنه پکې وشل شوې دي. اینی شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسر پر مهال حالت نه نوتل او لې وسره پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی ان ان تلویزیون یو خبريال چې د کنسر ته ورغلی وو وایي دزو څو دقیقې دوام وکړ او خلکو د ځانو د خوندي کولو لپاره پروت وکړ. په دې سالون یا حال کې وسلوالو په لسکونو کسان برمته کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر راپورونه وایي چې وسلوالو دا برمته یو په یو ووژل. د فرانسې ولسمشر تر حمله وروسته دې سالون ته چیرمه د امنیتي ځواکونو د قماندې مرکز ته لاړ او ویل چې وسلوالو د امریکایي هنرمندانو د راک کنسرت دله او په لسکونو لیدونکو یرغمل کړی دي چې ځانګړیو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. د فرانسې د ځنګړو ځواکونو د بریټ پر بهال د سالون یا حال د نن ډزی او چاودنی اوریدل کړي. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال ووشل. په ورته وخت کې یو شمېر چاودنی د شار په منځ کې د ستید دی فرانس د فوټبال لوبغالي سره اوریدل شوې دي. په دې سټیډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبډلو لوب روانه و. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوه چې لیدونکي حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلی ول له لوب خالی وېستل شو. د فوټبال لوبه ونه درېدا خو له لوبې ورسته لیدونکي د لوبغالي په منځ کې له ویری راغون شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرام شوی رو رو له لوبغالي څخه ووتل. راپور نوای چې په دغه چاودنو کې یوې ځانوژن کې و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for
هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرحه پیدا کولې شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولې شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو داز دکوي چې د فرانسې خلک ژوند ته، آزادی ته او د خوشحالي لپاره هڅو ته ژمن دي. موږ به هر څه چې ممکن وي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه تیرورستان د عدالت منګلو ته راکاشو او په هرې هغې تیرورستي شبکې پسې ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې پر دې سربیره چې چارواکو ویلي چې داسې نښې نه تر سترګو کېږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي، خو بیا هم په نیویارک او واشنګټن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخت شوي دي. په پاریس کې لس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوي چې د چارلي ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه. په نوموړې حمله کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پاریس د تیر شپې حملې په کلکو ټکو غندلي او د دردونکي جنایت نوم یې ورکړی دی. د حملو په دې سلسله کې چې تیر شپه په پاریس کې وشوي د 1500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. د تیر شپې حملې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو جدي تروریستي حملې بلل شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې پر لفسې حمله په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولي او افغان لوړپوړو چارواکو هم دغه حمله نه بخونکې جنایت بللی دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي د پاریس حمله وخو د چترهګر سرحد نه پیژني او ګواخې ټول بشریت ته متوجه دی. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې ولسمشر غنی په یو لیک کې خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان ته هم د ډاډګرنی او خواخوږی مراتب وړاندې کړی دي. په لیک کې د غرض راغلی چې د افغانستان خلک له کلونو کلونو راهیسې د تروریزم قربانیان دي او د فرانسې د خلکو درد ډیر ښه احساسوي. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې اشرف غنی تر هغه د ټولو سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواخ بللی او یو ځل بیا د دغه پدیدې پر وړاندې په ګډې او جدي مبارزې ټینګار کړی دی. د فرانسې په مرکز پاریس کې تیر شپه څو ځای وسلوالو حمله وکړه چې د راپورونو په اساس یو نیم سل کسان یې ووژل او د 200 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړل. د حمله شاوخوا لس میاشتې وروسته له هغه کېږي چې په فرانسې کې وسلوالو د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خنړی حمله وکړه او 12 کسان یې ووژل. د افغان حکومت اجرائی ریاست هم د پاریس حمله په کلکو ټکو غندي او د فرانسې له خلکو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د اجرائی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره خبرو کې داسې ویل:
د افغانستان حکومت په پاریس کې سوي پیشي په کلکو ټکو غندي. د افغانستان حکومت او خلک خپل د خواخوږي مراتب د پاریس او په ټوله کې د فرانسې حکومت او خلکو ته وړاندې کوي. پداغه درنه رحم کله هوی سره پلان شریک کړي او یو درګه پر نړۍ ځخ کوي چې تروریزم د ټولو دشمن دی او موږ ټول په ګډه باید تروریزم پر ضد مبارزه وکړو.
د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې هم د پاریس حمله په کلکو ټکو وغندل شوې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې هم افغان چارواکو تل په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید له تروریزم سره مبارزه نړیواله شي. دا ځکه چې تروریزم د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او زیان یې ټولې نړۍ ته رسیږي.
د فرانسې د تیر شپې د تروریستي حملو په اړه اسمت ساروان په پاریس کې د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې. ډاکټر وردک په پایل کې له حملې وروسته د پاریس د وضعیت په اړه وویل:
سم له لاسه خوب کار دی، وضعیت ښه دی، آرام دی، خو خلک دې سره سره یو رقم تشویش کوي، ځکه چې لومړی تشویش دا و چې په دې باندې څوک نه پوهېدل چې هغه تروریستان چې دا کارونه یې سرته رسولي دي ژوندي پاتې دي او کله وژل شوي دي. خو اوس یوه خبره معلومه شوه چې تروریستان ټول له منځه تللي دي، د خلکو تشویش لږ کم شوی دی. خو مهمه خبره دا ده چې بیداری چې کېدی شي داسې نور ګروپونه هم چېرته پټ وي چې فعال نه کړی شي او نو د خطره د فرانسې خلک تېره تېره د پولیس خلک اندېښمن دي.
څه فکر کوئ چې په کومو سیمو کې د خلکو تشویش دی چې لا به هم تروریستان هلته پاتې وي؟
پولیس خو ډېر لوی ښار دی، ډېر خلک چې اوسي کېدی شي په پولیس کې په خپله یا د پولیس ته شاوخوا سیمو کې دوهم ګروپ یا درېیم ګروپ موجود وي. لکه چې اوس ورو ورو تحقیقات نه معلومېږي چې دا یو پېښې چې تقریبا په شپږو برخو کې د پولیس وشوي. تصادفي نه وي پروګرام شوي دي، نو داسې لري چې د پروګرام نورې برخې له پولیس پرې فعال نه وي پاتې شوي.
آیا خلکو ته معلوم شوی دی چې د دغو کسانو اصلي غوښتنه څه وه یا له کومو ډلو سره مرتبط دي؟
دا د اساسي اوم د فرنده د متروس پر رسمي ډول باندې څه نه دی شوی، مګر شایدان چې په دې تیاتر کې وو پولیس ته ویل دي چې کله چې تلستان سالون ته راغلل نو لوړ اواز یې وویل چې تاسی دینی مرون سوریه که واج نیدادی مگم راغلی این شد رو انتخامی واخر دست مالمی این شد حد اقل یاد داعش نگلو سرا و یاد القاعده سرا ارتباط ولید.
آیا دا حمله دومره جدی او پراخوی چه پا فرانسه که استراری حالت اعلان شی؟
خبر دسته چه دلتا تقریبا لبخانه هم دیر کلک امنیتی ترتیبات نیول شو زکش جدی وقتو که دی چاپریال باره که بین ملی غنط جوری و اتیا حوادین و رهبران اشتراک تبیم در دی فضا چه یه رقم دی امنیت دی پاره مخنوی دی پاره که دل خلق اساسیت لبخانه زیاد کرایو نو سپکرم چه دایو ضرورت و چه فرانسی خلقو دی آرام مولد بوده ذهنیت آرام مولد پر از داستی استراری حالت اعلان شد.
دی سوریه پا جگره که نسبت فرانسی تا نور هوادونه لکه امریکا و روسیه دیر زیاد دخیل دی استاس به نظر اولی تروریستان و فرانسه پنخه کرده؟
نخبه سپکر کنم چه فرانسی جغرافی موقعیت داستی چه پاسان لاسرسه موجوده ذکر شد امریکا تا دی تروریستان دی گروپ لگل یا روسیه تا التا تروریستی عمال سلط رسول آسان کار ندیدی لوجستیکی لیا بسکر کنم چه فرانسه آسان هدف ده لیدی خاطر فرانسه که دست بیخ بوشون
د فرانسه د تیرش په د توریستي عملو پاره مو په پاریس کې د سیاسي چارو له افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره زموږ د همکار اسمت ساروان مرکه اوریده.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیر ماخه د امریکا د دفاع له وزیر سره د ویډیو کانفرنس لري په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. دغه خبر جزئیات له احمد تکل نور.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیر ماخه د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره د ویډیو کانفرنس په وسیله خبرو کې په هیواد کې د امنیت د ټینګولو پر څرنګوالي او له هغې ډلې د تعرضي عملیاتو او جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې په دې خبرو کې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو د حملو د ګډوډولو او په امن سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پرمختیایي چارو پر اړتیا ټینګار وکړ. خبر زیاتوي چې غنی او کارتر د افغانستان د امنیتي دفاعي بنسټونو په مالي او بودیجوي چارو کې د اصلاحاتو او د ظرفیتونو د لوړولو په اړه هم خبرې وکړې. د خبر له مخې ولسمشر د امریکا او نورو هیوادونو له مرستو د اغیزمنې استفادې په مقصد د هیواد په پوځي قواو کې د ظرفیتونو لوړول مهم وبلل. په دې ویډیو کانفرنس کې چې د افغانستان د دفاع او مالی وزیرانو او همدارس د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان هم ګډون درلود، دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه خپل نظریات څرګند کړل. خبر زیاتوي چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره د یو احتیاطي ځواک جوړول مهمه اړتیا وبلله چې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر له خوا یې نظر تایید شو. او د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د افغانستان د هوایی ځواکونو د پیلوټانو د روزنې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د شپې د عملیاتو د اړتیا وړ تخنیکي وسایلو د ترلاسه کولو د څرنګوالي او د استهلاک شویو تجهیزاتو یادونه وکړه. ولسمشر غنی د هیواد د پوځ د توپچی ځواک پیاوړي کول هم مهم وبلل. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر په پرونی ویډیو کانفرنس کې د افغان ځواکونو پوځي وړتیا د پام وړ وبلله. اشتن کارتر په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی لګښت په خاطر له کانګرس څخه د حکومت د غوښتنې په اړه هم افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. امریکا د افغان ځواکونو له مهمو تمویلونکو څخه ده او په تیرو څه کم څوارلسو کلونو کې پر دې کار میلیاردونه ډالر ولګول. خو وروسته له دې چې ناټو په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته ورسول، دا کار افغان ځواکونو په غاړه واخیست.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو تاسې دا شیبه د ازادۍ رادیو خبرونو ته غوږ یاست. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې موثرې وي. سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل جرمني ته قناعت ورکړی چې افغانستان لا هم یو نام نه هیواد دی او جرمني ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وشي. په وروستیو کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر منی رولا غنی هم جرمنی ته سفر کړی دی. سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمنی او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې موثرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمنی کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتیدنې زمینه برابره کړي. د جرمنی حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد پولیسوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمنی او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپوري اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپل کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومي خبري اورو هیله را بخشي. اوس هغوی تر یو حده منل چې افغانستان کې د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګوله وخت درشل
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او اوس هم د کابل چاپ ورسپانو نننۍ غنو تکتنه چې اسد الله لودین کتلی دي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصری تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافات او اغیزو او په کابل کې د امنۍ په وړاندې د ورستي بیساري اعتراض څرنګوالي ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو خپل منځي جګړې ډیریږي. په مطلب کې د یو شمیر افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د زابل جګړې وخو د چ طالبان په خپل منځو کې ژور اختلافات لري او ممکن ډلې له دوه څخه په زیاتو برخو وویشل شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله دا هم ویلي چې مولا عمر ټول طالبان سره متحد ساتلی وو، خو د دل مرګ وروسته طالبان په طبيعي ډول وویشل شول او اوس په ځینو برخو کې د طالبانو د نورو ډلو درا پیدا کېدو امکان هم شته. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ISIPU منصور افغانستان او په بل منصور امریکا تیرباسي. په دې مطلب کې لیکل شوی چې د طالبانو دواړه ډلې یو د بل په وړاندې پاڅېدلې او هر یو د ځان د ثابتولو او د امتیاز د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د زابل د جګړې لامل د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او غواړي هغه طالبان وځپي چې د تبعیت نه کوي. په مطلب کې راغلي پاکستان له وړاندې طالبانو ته دا پلان درلود چې په دوه ډلو وویشي، څو یو ډله یو څه آرامه او د سولې خبرو ته چمتو کړي او د بلې په وسیله جګړه مخته بوزي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې ایران په زابل او فراه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په هدف د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو په حواله لیکل شوی چې ایران په دغه ولایتونو کې طالبانو ته هغه وسلې او ماینونه ورکوي چې په ایران کې جوړ شوی وي. ورسپانې د ازادي رادیو هغه څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په حواله کې ویل شوی چې ایران په غیر مستقیم ډول د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغانان هیڅکله هم په قومونو د ویش نیت نه لري او د ټولو ستونزو په وړاندې غږ یو دی. په سر مقاله کې د کابل د تیر چهارشنبه ورځ مظاهره ته اشاره شوې او ویل شوې چې په دې بیساره مظاهره کې ګڼو افغانانو د بی عدالتۍ په وړاندې غږ پورته کړ او دا حرکت د ملي یووالي سمبول و.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوریدل. کوم خبرونه او راپورونه چې تاسو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دغه راپورونه د آزادۍ رادیو ټکی کام یا آزادۍ رادیو ټکی او آر جی څخه هم ترلاسه کړئ. قرار قرار د خبرونې نیمایي ته رسیدو. په افغانستان کې سات د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. صفی الله سنگزی استډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سره ټکی تاسو سره شریکي. تر هغې وروسته به مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس او اجرائی رئیس په پاریس کې ورستې حمله غندلی او ویلي دي چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي د ملي اردو 15 پیته سرتیری له وسلواله طالبانو سره یو ځای شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي او دفاعي مسؤلینو د سرپرستۍ د دوام تقنینی فرمان د رایو په اکثریت رد کړ. د نړۍ مشرانو په پاریس کې د تیر شپې بریدونه چې تر یو سلو شلو ډیر کسان پکې ووژل شول په کلکه غندلی دي. ټولو دغه پیښې د بشر ضد جنایت بللې او له فرانسې سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. په ویانا کې د سوریې د سولې خبرو په اړه لورستې ناستې څخه د یو شمېر ډیپلوماټانو توقعات کمرنګ ښکاري. او سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر مرستیال ولسمشر باید د دسمبر په لومړیو کې یوکرین ته لاړ شي. د دې سفر هدف په یوکرین کې د سولې ټینګېدل یاد شوی.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د اقتصادي ودې د خوالي په هدف د هندوکش په غرونو کې غزیدلي سړکونه بیرته ورغوي. په دې اړه د شنبه پر ورځ افغانستان د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 250 میلیون ډالر په لګښت یو تړون لاسلیک شو. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په جوړه شوې غونډه کې ویل
افغانستان من حیث یک پول ارتباطي
نموري ویل افغانستان کولای شي چې د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ یو ارتباطي پول د ترانزیت او سوداګرو ته لازم سہولتونه برابر کړي. د مالی وزارت وایي دوی غوړي سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت غوړي په کابل ښار کې د برېښنا د پرچوي د مخنیوي لپاره د دغه ښار په لری پروتو سیمو کې د برېښنا ترانسفورمرونه نصب کړي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی سلور ترانسفورمرونه د میربچکور په ډګو سیمه کې او له 12 زیات ترانسفورمرونه په کودامن سیمه کې نصبوي. ښاغلی توحیدی وایي چې د نویو ترانسفورمرونو په نصبولو سره به د برېښنا د کمښت سونځه یو سره کم شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په دغه نویو ترانسفورمرونو په لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان برېښنا شرکت لخوا ورکول کیږي. او په کابل کې د بزګر خزو لپاره لومړنی کرنیز عملی مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د کرنې او پولګونې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په دغه مرکز کې افغان خزو د کرنې مهارتونه د کرنیزو حاصلاتو پروسس او د ښه تولید زده کړې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې غواړي دغه پروګرام نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د بزګر خزو لپاره دغه مرکز د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالی لګښت جوړ شوی دی. او د شاسته سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 65 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ او 100 پوله، زر ایرانی تومان 70 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1522 افغانۍ.
بله قدر من اوریدونکو، د امریکا پوځي ځواکونه وایي ډاډمندي چې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو بریتانوي جنگیالی وشړې دی. د دغه بریتانوي جنگیالی اصلي نوم محمد اموازی دی او رسنیو په ماستار نوم جهادي جان یادوه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پاوله جزئیات له سالم محمد سالی ووري.
د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف چې د داعش په وړاندې جنګیږي وایي محمد اموازي چې په جهادي جان مشهور و شهید سوریې په رقه ښار کې وژل سوی وي، خو دغه ائتلاف هڅه کوي د دغه جنګیالي د وژنې د خبر تایید ترلاسه کړي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
We are reasonably certain that
موږ به خیدار منیو وجل سوی کس جهادي جان و چې موږ یې د لمنځوړلو هڅه کوله. د ائتلاف ویان د جهادي جان وژنه مهمه و بلله، ځکه چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشهور غړي وو او دې ډلې ته یې نوي کسان جلبول. د ډګروال سټیف وارن په خبره جهادي جان یو حیوان صفت انسان و چې وجل کېدل به یې تر یوه حده نړۍ په یوه خوندي ځای بدله کړي. په همدې حال کې د بریتانیا یو پوځي چارواکي وویل ډېر احتمال شته چې جهادي جان به د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وجل سوی وي. یو امریکایي چارواکي بیا د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې دغه حمله ډېره دقیقه طرحه سوې وه. بل خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل تر اوسه څرګنده نه ده وجل سوی کس چې په بیلابیلو ویډیوګانو کې د لویدیځوالو سرونه پرې کوي په دې حمله کې وژل سوی کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د تونس په سفر وتلی پرون ویل د داعش ډلې د بقا ورځې په شمار دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تفریق طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اوز هم دو و نیز اخبروانی حقیقت سده او تاندی چانکی.
حقیقت سده
لدولتی چارواکو او مسئولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری.
د صدر رډو قدرمن اوریدونکو، ازما قاسم سولمل سلامونه منئ. د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مو داونه په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو ملمدی.
ټانک یو ویری مچ مستر امباسډور فور ګیوینګ اس د اپورتونټی اف انټرویو.
شغله سفیر، ډېر زیات مننه کوم چې مشته مو د مرکه وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه غواړم پوسم چې الله هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشته او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ساتو د عملیات په اړه کلاته معلومات راکړي.
میشن اف ریزولوټ سپورت فور د سټیټس اف فرنچ.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. ورسته یو پوځیانو د 2014 کال په ورسته یو کې افغانستان پریښود. هغه ماموریت چې مونږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي، کوم فوځي ماموریت هم ونه لرو، مونږ د ناتو غړی یو او مونږ په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
And as such we contribute of course to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know, recently the United States and also some other members of
کې د متحده ایالاتو په ګډون د ناتو یو شمیر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپل ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لري؟
First of all, for the moment what we had was a decision by the United States.
لومړی موږ د امریکا پلان درلود او وروسته ترغه د ناتو نور غړو هم څرګندونې درلودې چې هغه به خپل حضور وغځوي. خو دا باید په ټوله کې د ناتو لخوا تایید شي او پرته لشکا موږ به په دې اړه باس کې ګډون وکړو. زمونږ په نظر موږ په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د قاتم لاتړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of the French government in Afghanistan.
اجازه راکړئ په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوښتنه لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو اروپا به راتلونکي کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربوي فکر کوي یا افغانستان به بیا هم د پخوا په څیر وکړای شي دا ځل هم د نړیوالو مرستې را جلب کړي
Well I think first of all in the case
د فرانسې په برخه کې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی دا تفاهم لیک تر راتلونکو شلو کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او لدغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی زموږ د مرستو تمرکز لمړی د کرنې په برخه کې دی ځکه موږ په هیګو چې د افغانستان اقتصاد ډیر زیات له کرنې سره تړاو لري لورتا مرسته هم شامل دي او زمونږ په مرستو کې دریمه برخه هغه پروژې دي چې موږ په کاپیسا کې د خپل ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړی و او لا هم نه دي بشپړې نو موږ غواړو هغه بشپړې کړو په ځانګړي توګه د برښنا په برخه کې تر په د کانفرنس په اړه باید وایم چې دا بلمړنۍ ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپل اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د ژمنو په تبادله کې یو د افغانستان لوري د اصلاحات ژمنې او بیا د نړیوالو لوري د افغانستان لومړیتوبونه تا پکا تو دمرستو پروگرام مونږ هیله منیو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسی له افغانستان سره دمرستو د دوام لپاره خو زه دمرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه يم ځکه چې ټول روپي هیوادونه په خپل بودیجو کې محدودیتونه لري نو فکر کوم دوس لپاره دمرستو د زیاتیدو کوم پروگرام نشته ولې کوخخ به وشي چې پام دې کچا وساتل شي
And what's your assessment about the situation in Afghanistan currently? You think how much does it
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه د فکر کوي افغانستان څومره د غمرستو دوام ته اړ دی که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم په پوځي برخه کې
civilian parts in both think how much will Afghanistan will relay foreign aid
Well I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid
او په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنۍ مرستې پورې ډیر زیات اتکا لري که تاسو وګورئ اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنۍ مرستې جوړیږي نو فکر نه کوم ډیر چرته دا ممکن وي چې افغانستان د بهرنۍ مرستې ځان خود کفا کړي د روان وضعیت په اړه باید وایم په 2013 کال کې کله چې زراغلم ټول د 2014 کال په انتظار وو د خطرونو کال چې سیاسي امنیتي انتقال به وي او د ایصاف د مملکت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسولیتونو انتقال وي نو موږ په 2015 سم کال کې د ملي وحدت حکومت شته او افغان ځواکونه د بهرنۍ لمحدود مرستو سره د غوښونو سره مخ دي به له شک ازین ستونزې هم وي لکه د کندوز د خار سقوط خو په ټوله کې ویلې شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریسم سره جنګیږي او بریاوي هم لري
سیټ بیکس لایک کندوز بٹ جنرالی سپیکینګ دی ان اس اف هاف بین ایبل ټو سټاند نیرلی الون against the terrorists
and as we know day by day the situation is getting worse
خلک څنګه چې موږ وینو وضعیت روستر بلې د خرابې خواته روان دي چې نتیجې له هواده د خلکو تېشته ده نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی
French government regarding the migration issues
well first of all I would say that to me it does not seem as a good signal
تر ټولو مخکې د ازمال لپاره خنه خنه ده مونږ وینو د 2000 لومړی کال رئیس چې افغانستان د وطنکو کسانو شمیر تر غزيات چې د هیواد ترزي حکومت باید دا جدي وګڼي ځکه دا د باور کمواله کوي د کډوالو په اړه زمونږ دریز ډیر روښانه دی د نړیوال کنوانسیون لمخې کوم کسان چې ورته ګواخ موجود وي د هغو لپاره سیاسي پناه ورکول کیږي خو هغه چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي هغه باید بیرته خپل هیوادونو ته وګرځول شي زه باید دا هم وایم هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته هغه باید دوه ځله فکر وکړي ځکه ډېر نړیواله شبکې شته چې غواړي له دغه کډوالو ناوړه ګټه واخلي دوی خپل ټول اشتمنی پر دې لار لګوي خو په اخره کې مجبور دي چې بیرته راشي افغانستان ته نو زما په نظر دغه نظر نه دی
سو آی ثینک اټس نات ا ګډ ائیډیا اونستلی دو یو ثینک واټس د ریسپانسیبلټی اف نېشنل یونټی ګورنمنت اون اف افغانستان ریګارډینګ دیس ایشو بیکاز
نو په داسې حالاتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مسولیت څه دی افغانان د نام نه کړي او په ورته وخت کې نړیواله ټول نه پدې تړاو څه مسولیت لري
انټرنیشنل کمیونټي in this regard?
Well, I think the national unity government's first responsibility is to create the conditions.
لومړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. به له شکه ځینې مسایل دي چې حکومت هم نه غواړي، لکه ناوړه امنیتي وضعیت. خو حکومت کول شي په نورو برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. موږ ټول کم یا زیات پوهیږو چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. موږ لا هم په دې برخه کې د اقداماتو انتظار یو. نو ډېرې لارې شته چې بهرنۍ پانګې راجلبولی شي او اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوالې ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولای ټولو ته سیاسي پناه ورکړو او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
To see if the people are threatened is our reason. So this is our responsibility.
Let me ask a question.
اجازه راکړئ د سولې د ځندیدل بهیر په اړه هم یو پښتنه ولرم. لکه مزای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیمو خبرو قربتو په غاړه درلود، اوس کومه امیدواری د سولې د خبرو مثبتو نتایجو ته ستاو کڅنګه؟
Any hope for the result, positive result of this
process? Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمدا چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته څیرمه درلودې. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بیلابیل افغان شخصیتونو سره خبرې وکړي. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
Meeting, but a real meeting between representative of the Afghan government and the representatives of the Taliban.
Recently there are some reports that
په وروستۍ کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well, yes, I have read those reports. Of course,
ما هم دا راپورونه اوریدلی، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنگيږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د بریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو ښه نښه ده. نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او که چیرې ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر منځګړیتوب ته چمتو وي؟
زه فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه یې نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. خو په دې اړه خبرې کول له وخته مخکې دي.
او په وروستۍ کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
What we hope
زمون غوښتنه دا ده چې ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنا ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن لمور او پلار خوګ دی، جانانه درې واړه پرېګدام تاسو راځمه. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سمبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې نه امنی دا کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر جوړې وضعیت هم نه مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تېښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا له خپل وطن تېښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګه کې دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. مل ملګرو له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته د تېښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لارتلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندان وو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بېدرېغه شوق هم د داسې تېښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګتل دوستانو هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه، او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې 60 کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکم چې یو کس چې د ډېر معتبر پنتون څخه فارغ شو د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ و تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شوم، خو هغلته به مثلا ترک ولګې، دلته به ترک د کار ولګې، د هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیلی وای، نظر دلته چې زه ناهیلي توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشتې ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما، سما د روح نگران دی، ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د خراتونکو په امید لا هم خپل هیواد څخه تېښته تزړه خنه کړی، خو کله چې نا امیدی ډیره وي د کمزوري اعظم خواندان له خراتونکو به زاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کار په حامد صبوري پر اوسنی دولت د دې لقبل هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکو لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کډرونو په خوندې کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه هغه کړي. د بعضې سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډاکي. دریم موضوع دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر کوئ، اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضې پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه شو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې به ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډېر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډېر اسانه کار نه ده. کالته څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه په غیر ټولنې کې ژوند کول هم ډېر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې عیب د سیاو به ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. چې دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا څه چې هلته څم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ څه کړي چې ولا هلته به جنت وي، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې افغانستان زیات جنرلن سره دوی هلته مخامخ شي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. نامنی او بیکاری به وی دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار لخپل وطن تیک تا ده؟ په دې اړه د کابل په هنتون د دوو محصولانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبر یاور دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري ناروغ دی مثلا وطن می زه د وطن نوولې پرې وطن موږ بل دلته پات پات شو د مور صداوی په دې حالت کې وطن پرې د مطلب دا چې مور پرې هودلې
زم مثال درکمه د وطن چې د کور حیثیت لري نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرز داخل شي دغه پوړون دی مقابله او دغه د مابین وړل پکار دی نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنی د کور غو غلطه یو مرز ته پرې د داخ نورم در بدر کې پیدا دی هوا دې پرې دی نه دې د پرې مرز چې پیدا شي موږ به تښتو کوم مرز نیو دته بوسو
وطن زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن
ملګرو څلور محصولان غرڅنې ساهو نسیم محمدي او عائشه قاضي دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه
د شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه په وطن پریږدم د وطن مرهون یم هغه حق وای ورته دا کوم که زی ادا نه کوم نو د یو بے سواد ځوان جلی یا هلک نه بچی هلی باید حق ادا شي
په افغانستان کی کډرونه کمیږي ځ خپل وطن ته خدمت نه کوي نور وطنونو ته بیا نو التم چلاړ شي التم بولانی او برګر دغه شانو کی دوی وظیفه کوي نو چې دلته راشي بیا دلته غاټه خبرې کوي چې مونږه التم سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی
زه هرګس نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملت لار شم مونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانې کو تر څو پورې مونږ د نورو ملکو خدمات وکړو هغه یو وخت ودی ک مونږ ته رسیدي په هغه باندې قناعت وکړو مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملک ته لاړ شو بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو ټول ملکونه خلک او ځوانان راشي زمونږ ملت ته دلته کار وکړي
روح زما زانا پرماګرانا افغانستان
دوستانو ننګ تل هم وای چې ما کول شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم خو ما د خپل خونکو او مور او پلار قرباني او د وطن مینستر ګوتو دراوله د په بارانه یو هوادونو کې د ځینو میشته کسانو پاړه وای چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځواني انرژي ته ضرورت لري
زما مسولیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قرباني ورکم د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغه سره کومک وکم دوی کلار شي د خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري دوی ته پیغام درې هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم ژوند خوندور نه وي ورستای ارمان به هم دای چې په افغانستان کې مخخ کی نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو موږ دلته غا فزیکی شتون او انساني ظرفیت او ضرورت لرو دغه چورته ووهي چې اخر د دوی آیا میراث بدای چې یو څو هډوکی افغانستان ته ولېګل شي که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقی او پرمختللی ټولنه بنسټ کیږي
خغلی صبوري وای همزولو چې په افغانستان افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړي دی وای چې ځوانان دي د دولت په تمه نه خوري بلکې لځانه دی پوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولای شي
تخته کولای شي چې د وضعیت نور هم خراب کړي یو دوام موږ په افغانستان باندې یو اعتماد لرو افغانان کارځه ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهندي ولې په دې باید دوی متوجه وو چې په افغانستان کې تر دې بعد شرایط راغلي دي مورد 1900 هم کال په یاد راولو طالبان د ور په یاد راولو په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول د وطن جوړ کړ او زه مطمئنم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري هغه سعید چغزی ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره جوړوي اسما مشوره دوی تعداد چې تاسو دولت ته میونی تاسو افغانستان ته وګوري وطن ته وګوري خلک ته وګوري دی اداره راځي او څوک کلی به پرته دی په بلې نوې اداره راځي نو ټول هغه په دې سیمه کې چې تاسو دولت مرتدانه کې دا سوال هم د ځان او کې چې تاسو څه کولای شئ خلکو ته دولت یا حکومت نه بلکې خلکو ته څه کولای شئ
د یو پهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وای دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځې ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطن د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته پخپله ځوانان د حل لار ومومي.
تغییر او تحولات را تمام کشورها تجربه کردن.
د نړۍ اکثر هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي، نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي که نهیلی شي او د تېښتې په تکل کې شي له نورو سه ګیله. سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګه باشیم، یک خیال
است. شکر نعمت زمان چشتا یشتا متایه دمینی کور زمان وطنا مور زمان
زمون وطن مور زمون. خو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننې تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. یو سوکال افغانستان په هیله الله مو مه
په ژوندون کې مشتون ملتا مړی مړی تمو تا در دل ما د ټوډش کورې زمو کورې زمو وطن مور زمو کورې زمو وطن مور زمو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.